السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبری خبرونه پیل سو چې تر 15 بجو دوام کوي او په خبری راپورونه کې راځي چې د ملي مصالحې عالی شورا وې د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو سوی او ممکن نن یا سبا اعلان شي. نن شنبه ده د وژي اسمبلی لومړی د اگست میاشتې 22مه په خبری خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري.
پاسر کې د سو مهمو خبرونو سرچکه طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ته خبرګون شولای چې د دې ډلې پر دول وړپړ غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه خبر کړی دي. د افغانستان حکومت وايي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ورسی بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا وغندل سي او د روغتیا نړیوال سازمان وايي د کورونا وبا شای په دوو کلونو کې کنټرول سي. د خبرونو تفصیل طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ته خبرګون شولای چې د دې ډلې پر دوو لوړپړو غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو له مخې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج الدین حقانی شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونو یې بندیز لګول کیږي او هغوی به د راپورونو له مخې د وسلې د ساتلو حق هم ونه لري. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین نن شنبه د اگست 22مه ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه تابند پاکستان د اقدامات کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې اسلام آباد د بندیزونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 پریکړه لیک له مخې لګولې دي. په دې اړه چې دا نوي اقدامات څه وخت شوي نور جزئیات نسته. په راپورونو کې راغلي چې مولا عبدالغنی برادر چې طالبان ټولې لمطرح مشرانو څخه په کویټه ښار کې اوسېده. د افغانستان حکومت وايي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو ورستي بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو ورستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغل صدیقی ویلي چې دغه ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. دا څرګندونه داس مالسوي چې په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د پلازمېنې کابل په ګډون یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، زابل، سرپل او ځینې نور د ورته بریدونو شاهد ول چې د چاروکوب خبره افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښته ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 1000 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریستو کې د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونې ده چې د لارې لتیرو اوو میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی و چې دواړو خواوو ته یې د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوي وو. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر د وبا ځپلې د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دې ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 300 زره کسان ترې مړه سول. جرمني، فرانسا، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدې ناروغۍ خوړې دود مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه بهتل رسول. روغتي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي پر مهال د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داس ویره رامنځته کړي چې شایي په منی موسم کې دا ویروس یو اربیا ډیر سي. اروپای مشران وایي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچې دا ویروس پکښ ډیر دی سفرونه محدودوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمېنې برلین ته ورسید. ګمان کېږي چې ناوالنی به شایي مسموم سوی وي. برلین ته تر انتقال د مخه نوموړی د سایبریا د اومسک ښار په روغتون کې په کوما حالت کې و. په جرمني کې یو غیر دولتي سازمان د ناوالنی د انتقال لپاره خصوصي الوتکه لېږلې وه. د دغه سازمان مسؤلین وایي د ناوالنی روغتیایي وضعیت د سفر په اوږدو کې ښه و. بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګ په ګډون لسګونه وپاڼو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وپاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل سوی او دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهرې د دوام اټکل سوی و. کله چې د دغو وپاڼو په لینک باندې کلیک وسي په اتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسی د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه بند سوی دی. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 320 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. اور چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د دې شورا ترکیب په بشپړېدو دی.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
آیا د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړوالی د سولې له پروسې سره مرسته کوي؟ یو تحلیلګر مو پوښتلی.
حکومت اگلار یا روڈ میپ جوړیږي هم نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالی شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته سي.
هغه زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپل حضوري زده کړې پیل کړي اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخت نسي.
ان شاء الله چې مرض نور نشته ده. مرض باندې شاله زده کړې مکتبونه شروع شول. په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې خلک په دولتي ادارو کې د کارونو د پاره ورزې خو تر غرمې وروسته ځینې ماموران کارونو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه.
په بهرنیو موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یوه بله پخوانۍ کلیسا په جومات بدله کړله. په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ په دې خبرونه کې پر دې موضوع هم تاسو ته معلومات درکوي چې د پاکستان حکومت د طالبانو ځینې مشران له دې ډلې ملا عبدالغنی برادر د غرض د حقانی شبکې مشر په تور لیست کې یا د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي چې ولی په څو شیبو کې تفصیل اوریدلی سي. خو تر هغه مخکې اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو سوی او ممکن نن یا سبا اعلان سي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې په مرستیالانو کې یوه ښځه او پنځه نارینه او په د بشورا کې ځینې جهادي مشران شامل دي. جزئیات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای د دغه شورا د مرستیالانو او د مشرتابه شورا د غړیو لیست ورستۍ سوی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي. د یوې ښځې په ګډون مرستیالان ټاکل شوي دي. تاسو به ویني چې نن سبا انشاءالله اعلانېږي.
ښاغلی خزونوای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالي شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا چې په دغو تشکیلاتو کې څوک شامل دي ښاغلی خزون یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل، خو زیاته یې کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ملي مصالحې عالي شورا کې به خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه شورا په مرستیالانو کې له بابر فرحمن او اسدالله سعادتي سربیره د عزیز الله دین محمد، عبدالسلام رحیمی، مولوی عطاءالرحمن سلیم او د یوې ښځې نومونه شامل دي، خو د ښځینه مرستیالې د نوم په اړه بې خبري وښوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابو په تشکیل کې د مخکنی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر جهادي مشران، مطرح سیاسي څېرې او بانفوزه کسان شامل دي چې شمیر یې 440 تنو ته رسیږي، خو د شورا د عمومي مجمع شمیر بیا له 100 تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګلرحمن قاضی د بین الافغانی خبرو په درشل کې د یو ښه اقدام ګڼي.
دغه ښه آواز دی او ښه چانس دی، ښه فرصت دی
اوس دا شورا دا باید د خپل موقف نه ډیر قوي عمل او تصمیم ته ورسیږي چې هغه ملي تصمیمي او په ملي منافع باندې ولاړ وي.
د روان لمریز کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. په هوکړه کې ټینګار سوی و چې د دولت عالي شورا به هم رامنځته کیږي، خو د ملي مصالحې عالي شورا بیان فریدون خزون وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی.
ومردل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو فهرست چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب آزاد څخه مې چې به مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندي کېدو سره څومره مرسته کولی سي؟
زه فکر کوم چې د یادې شورا د ترکیب بشپړېدل به یوازې په کور دننه یعنی په حکومت کې ځینې اختلافات ریبو برید راکم کړي. که چیرې ځمکني واقعیتو ته وګورو نو د مصالحې عالي شورا په خپله د یو سیاسي تفاهم له مخې رامنځته سوې، نه د سولې د اړتیا له مخې. په ټوله کې ویلی سو چې د یادې شورا ډیری غړي خپل غړیتوب امتیاز بولي، نه مسولیت. په دې اساس یا ترکیب به تر یوه بریده سیاسي جنجالونه راکم کړي او د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره به 15% همکاري وکړي، یعنې یقل ځینې سیاسي مخالفتونه او دریزونه به راکم سي.
اوس چې د شورا په ترکیب کې د ځینو احتمالي غړو نمونه راغلي، تاسو داسې کومې څېرې په دغو کسانو کې ګوري چې واقعا د سولې په مسله کې مرستندوی تمامیږي؟
زه په دې باور یم چې د سولې په پروسه کې د اشخاصو نقش ډیر کم دی، بلکې د یوې ژورې او کانکریټي تګلاره مهمه ده چې تروسه نه لیدل کیږي او تروسه روانه تجربو ته په کتو که د سولې لپاره کومه تګلاره یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته سي.
د سولې د پروسې په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړی ده؟
د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه نشتون دی. د افغانستان سوله په افغانستان کې دننه د یوې شورا له ادرسه شونې نه ښکاري، بلکې د دې لپاره د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه لرل شرط دی چې وتوانی د افغانستان د غربي شرکاو او ګاونډي هیوادونو سره واقعي ډیپلوماتیکه لابي وکړي. نه داسې چې تاسو د کلونو وروسته دا پرېکړه وکړئ چې 400 طالب زندانیان دې خوشي سي، اما فرانسه او استرالیا د ځینې بندیانو د خوشي کولو سره مخالفت ښیي. یعنې دلته اصلا واقعي کار نه دی سوی او دا هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي چې دا په خپله معنا چې ډیپلوماتیک دستګاړه ضعیفه ده. او دویم لوی خنډ زه فکر کوم د افغان دولت دا هڅه ده چې د سولې پروسه د متحده ایالاتونو تر راتلونکي ولسمشریزو ټاکنو په یوه نه یوه بهانه وځندوي چې ممکن د امریکا نوی حکومت که د جو بایدن حکومت وي که د ټرمپ حکومت وي د طالبانو سره په خپل موقف کې بدلون راولي او اوسنی افغان حکومت وتوانیږي چې خپل 15 کلنه موده پای ته ورسوي یا بشپړه کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر نجیب آزاد و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکي د عاشورا ورځو د امنیت په اړه اندېښمن دي، خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د امنیتي تدابیرو په اړه څه نه وایي. د مراسمو برخوال وایي که امنیتي تدابیرو ته جدي پام ونیسي، دوی به په آرامه فضا کې خپل دیني مراسم ترسره نه کړی سي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د کابل لومړی امنیتي حوزې اړوند ابوالفضل زیارت ته راغلی. دا چې د محرم میاشتې دویمه نیټه ده، مراسم پیل او دغه زیارت ته د کابل ښار له لرې او نږدې سیمو خلک راځي. یو شمېر زیارت کوونکو راته وویل چې د عاشورا په ورځو کې د ناامنۍ او د حملو د احتمال په اړه اندېښمن دي. شل کلنه ریحانه هم یو له دغو زیارت کوونکو ده.
زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده چې امنیت مو ونیسي، چې وکړای شو د عاشورا لپاره ښه مراسم ونیسو او د دې ورځو لپاره چې کوم ځانګړي رسم او رواجونه لرو د نورو هیوادوالو تر څنګ یې په سمه او ډاډمنه توګه ترسره کړو.
نیکبخته چې د دغو مراسمو له تنظیمونکو ده وایي امنیتي تدابیر باید جدي سي.
که څه د عاشورا مراسمو مهال وي یا هم نور وختونه او عادي حالات، خو باید دولت امنیت د ټینګښت مسؤلیت ومني. که مو امنیت نشنی ولای نو هغه حکومت او دولت به موږ سکړو باید په دې ورځو کې زموږ امنیتی مسولین پام وکړي
پروسه یو کلونو کې چې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسم پر مهال انتحاري حمله او چودنې وسوې اکثرو یې مرګ ژوبله هم لرله چې د یو شمېر حملو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې ومنله امنیتي مسؤلینو د دغو مراسمو نمانځونکو ته وسلې ورکړې چې خپل امنیت په خپله وساتي غلام سخی شاقل چې د ابوالفضل زیارت مسول دی وایي د کورنیو چارو وزارت له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې ورکړي چې د زیارت کوونکو امنیت خپل خوندي کړي
د موضوع امنیتی بود
د امنیتی ستونزو لامل دولت موږ ته د کورنیو چارو وزارت سره په همغږي له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې راکړي او له امنیتی حوزو سره وسلې ثبت دي
دا چې د کابل پولیس دغه مراسمو لپاره څه تدابیر لري په دې اړه مو د کابل امنیه قمندانۍ له مسؤلینو سره اړیکه ونیوله خو هغوی په دې اړه خبرې کول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت وګڼه د کورنیو چارو وزارت ویان بیا له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل دا په داسې حال کې ده چې د شامې په ورځ په کابل ښار کې دوه امنیتي پیښې هم وسوې د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په استول شوي معلومات کې ویلي چې په اووم امنیتي حوزې اړوند چهل ستون سیمه کې د چسپکي ماین چې کورولا ډوله موټر پورې نښلول سوی و د چاودنې له امله یو کس ووژل سه او دوه نور ټپیان سول د ښاغلي فرامرز په خبره بله پیښه د دغه ښار 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلور لاره کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې رینجر موټر هدف وګرځېده چې په خبره یې دوه کسان یې ټپیان کړل فیروزه عزیزي ازادي راډیو کابل
د عاشورا د ورځو د امنیت په اړه مو راپور واورید پاکستان د طالبانو پر یو مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولاګول پاکستان وایي دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې لیکونو سره سم کړی دی د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو له عمده مشرانو ګڼل کیږي او په کوټه کې هم پاتې سوی په قطر کې د سولې په مذاکرو کې برخه لري د دغو بندیزونو له مخې به د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي پر سفر یې بندیز لګیږي او د وسلو له ساتلو هم منع کیږي د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریال طاهر خان څخه مې شي به مخکې پښتنه وکړه چې واقعا څه سوي چې پاکستان دې اقدام ته وهڅاو
پاکستان اوس رسمن دا تایید کړی دی چې د افغان طالبانو باندې کوم بندیزونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره دی چې هغه زاړه دي لیکن پاکستان اوس امر کړی دی چې دغه بندیزونه د طالبانو په مشرانو باندې چې په هغه کې د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشران هم شامل دي په خپل پکې د طالبانو د دفتر مشر مولا برادر هم شامل دي نو په هغه باندې بندیزونه او بندیزونه کې بیا توضیح او دغه تشریح هم کړی دی چې یو دغه کشتمنه وی هغه کنګل کول اساسي ک او دوی دا چې پاغي باندې سفری بندیزونه به وی سفر هغه به نشي کولی پاکستان ته دریم دا چې دا غوی ک بانکی حساب وی اکاونټس وی نو هغه هم پاغي باندې بندیز لګول د بهرنو چارو د وزارت وین فقط دومره ویلی دی چې دا اهمیت هم نه ورکړي دی خبره ته چې دا خو یو مجبور دی پاکستان چې دا کار کړی وی ځکه چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا فیصله دی دیو غړي په هیڅ باندې لیکن خلکو ته پوس کوي چې ولې به دا کار شوی اوس
چې ټولو نړۍ او امریکا هڅه کوي چې محدودیتونه لري کړي چې د افغانستان د سولې پروسه چې لمخ کې هم لوړو ژورو سره مخامخ ده بریالي سي پاکستان ولې دا بندیزونه لګوي
پاکستان یو خزان غواړي کوشش کوي چې خړ لسنا د اف اي ټي اف دغه اداره چې دا مالی چې ګور چې غیر قانوني پیسې وسلوالو ډلو ته لاندې شي او داغه د لسنا ځانو باسي او ته په تور لیست کې شامل نشي یو خو زیاته دغه وجه ده لیکن دوی مهمه خبره ده چې پاکستان دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو د امریکا چې کم د صلح تړون د فروری په 29 شیو په هغه کې دا لیکل شوې دي امریکا به کوشش کوي چې د امنیت د شورا غړو سره په ګډه به کوشش کوي چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیست څخه وباسي او د کې اول د مې د میاشتې شوی دی په معاهده کې بیا د اگست میا ذکر شوی دی او دا اوس اگست کې د پاکستان دا کار وکړ. دا هم امکان شته چې پاکستان په طالبانو باندې فشار واردول غواړي، د دې هم امکان شته. نو او بل دا چې په پاکستان باندې کم تورونه په ماضي کې لګیدل امریکا لخوا، د افغانستان لخوا، د ځینې نورو هیوادونو لخوا چې وسلوالو ډلو سره د دې یا همکاري ده یا ورته اجازه ورکوي، نو کو دغه تاثر هم ردوي لري کول غواړي. دا هم یو کوشش وي چې پاکستان باندې د دغه رنګ تورونه د ماضي په شان نه وي، او دا یو دنیا ته میسج هم ورکول غواړي، پیغام هم ورکول غواړي چې پاکستان اوس کېدی شي هغه ماضي کې چاته داسې وو یو سوچ، هغه سوچ اوس نه دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته نن وویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولی سي. په پاکستان کې د طالبانو په کړیو کې نورو څه ویلي دي او په دې برخه کې څه تبصره کړې ده؟
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خو بیان چې کوم جاری کړ ډېر زیات اهمیت ورنه کړ دې شیانو ته، دې رپورټونو ته، او دومره وویل چې دا د ملګرو ملتونو پاکستان یو غړی دی، نو هغه مجبور و چې دغه رنګ دا کار وکړي. او بلې دا خبره کوله چې په لیست کې فهرست کې چې کوم بندیزونه په طالب مشرانو باندې دي، یا بل یو جلال لیست پاکستان دال کړی دی، او بل د پاکستاني طالبانو هم کړی دی، داعش هم کړی دی، نو دغه نمونه چې د افغان طالبانو دي دې کې هغې وجې څه بدلون نشته. دا د مخکې نه دا نمونه په هغې کې موجود وو، لیکن یو بحث شروع شو او کومو طالبانو چې دا خواله رسنیو باندې تیر ورځ دا رپورټونه وکتل، نو هغوی سره هم یو تشویش وو چې پاکستان دا کار ولې کړی دی. یو تشویش خو پیدا شوی دی چې پاکستان به راتلونکي کې دا چې کوم دوی نوې دا کار کړی دی، دوی به څه کوي، د دې به بیا څه پایلې او څه نتیجې وي.
دا ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان و چې د پاکستان لخوا د طالبانو پر ځینو مشرانو د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه څرګندونې کولې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
خو زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخته نسي. د افغانستان د پوهنې وزارت نن په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په محدود ډول د زده کړو بهیر پیل کړ. نور حال د ډیوی نادر په راپور کې.
دا د کابل ښار د یو مکتب انګړ دی. د کوونکي د کرونا وایرس له امله د 15 میاشتو رخصتۍ وروسته بیا ځلې زده کړو ته حاضر شوي دي. روغبړ کوي، خوشاله دي او ښایي د قرنطین د مهال کیسې، خو یو شمېر دوی اوس هم په کرونا وایرس له اخته کېدو ویره لري. دا عبدالهادي داوی ښوونځي زده کوونکی میلاد احمد چې ماسک یې اچولی وایي
بعد شپږ میاشتو قرنطین څخه نن مکتبونه شروع سوله، او خوشبختانه چې زموږ په سیمفو کې هم د سیمفونه په دوه تقسیم سوله، او شاګردان څلوېښت نفر وو هغوی شل نفر ته واړول سوله. ټولو اجتماعي فاصله رعایت کړه، خپل ماسک استفاده کړی دی. اما د ټولو ټولګیوالو او ټولو شاګردانو څخه هیله مې دا ده چې د ماسک څخه کار واخیست.
د بی بی مهرو د هلکانو ښوونځي زده کوونکی شاکر وایي زموږ ښوونځي کې دا مسایل هیڅ په پام کې نه دي نیول شوي.
ان شاء الله چې مرض نور نشته دی، مرض باندې شارجه ځکه چې مکتبونه شروع شول، په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایرس خپرېدو سره ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه رخصت اعلان کړل، خو د قرنطین موده کې ځینو ښوونیزو بنسټونو دا بهیر په آنلاین ډول پیل کړ. خو د کابینې تر پریکړې وروسته د اسد په 15مه د لوړو زده کړو موسسې او پوهنتونونه او بیا د سنبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي ښوونځیو د ټولو ټولګیو او د دولتي ښوونځیو د 11م او 12م ټولګیو زده کړې پیل شوې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه په ښوونځیو کې د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو د ټینګار تر څنګ وایي زده کوونکي کولی شي د روغتیایي ستونزو سره مخ کېدو په صورت کې یو سلو شپږ شپېته شمېرې سره اړیکه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دی نوریا نزهت نجرابي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل روغتیایي سپارښتنو ته به جدي پاملرنه کیږي.
د تجمعاتو څخه د مخنیوي لپاره مو ټولګي په دوو برخو ویشل کیږي، یعنی
ټولګي درس کسي زو په دوو برخو 15 کسانو مو شیل دي د هغوی ترمنز ټولنیز واټان عملی کیږي کورنۍ تاس پرختنه سوي چې زده کوونکي له کورنۍ او ماسکونو ګټه واخلي په ټول خوندځو کې وبستا او زده کوونکي کولای شي د میکروب ضد مایع او صابون پراوړلو سره د لاسونو مینځل هم رعایت کړي
اغلی نجربی وایي د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي خوندځو کې د زده کړو بهیر ساري او هغه خوندځي چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې وننیسي قانوني چلند به ورسره وشي دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د وروستیو رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 950 مثبتې پیښې ثبت شوي او په یاده موده کې له دې وایروس څوک نه دي مړه شوي افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ 9,953 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 1,315 مړه او 22,990 بیرته روغ شوي دي
د ډیوی نادر راپور مو واورید د غزنی اوسیدونکو ویلا هم په دولتي ادارو کې مامورین له غرمي وروسته کارونه ته نه حاضرېږي محلي اداره وایي چې کورونا وایروس کارونه ټکنی کړي حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور را استولی
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکو دی د وایي څو ورځې کېږي چې مستوفیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلې راستنېږي ګلزمان وایي په مستوفیت کې له غرمي وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضرېږي
زغه ورځې مسوپیت تللی وم مسوپیت کې مې کار بند و نو چې ورغلم ماسپین 2:30 بجې د سې مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه ډیرې دغه سې ادارات تر وخت لسی مخکې له وخت ورسې کار د کیږي او که ورسته له وخت ورسې بیا دوی رخصت
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي
موږ کارونه نیمګړې پاتې کېږي کله که د ماشومین د دو بجو وروسته موږ ورسو دوی وایي چې سبا راسه او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي خلک زیات وي نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي چې دا یوه لویه ستونزه د موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکي کار لپاره راشي
دا کرونا وایروس د لاخ پرې دوله عمل مخکې د قرنټین پر مهال دولتي کارکونکو ته په نوبتي ډول د نیمه ورځې کار کولو هدایت شوی وو خو د کابینې د ورستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له اتو د مازدیګر تر 4 بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي د کرونا وایروس خپرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي والي وحیدالله کریمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي
اخرین فیصله چې په ولسم د 15 باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د 8 بجو نه د مازدیګر تر 4 پورې مغه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي موږ هم د تجمن یو متحد یو ولی موږ ټول ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د 8 څخه د مازدیګر تر 4 بجو د خلکو په خدمت کې وي
دا غزنی اوسیدونکي وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي
د ترکیه حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جماعت واړوله دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله سوې وه نور لیسمت سروانه
د ترکیه حکومت د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړ د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د محل کلیسا به په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشلی ژغورونکي کلیسا چې ترکانې کریي بولي د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه کې بدله کړي په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یوناني ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده عثمانیانو دا کلیسا په 1517 کال په جمعات بدله کړې و، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1540 لسیزه کې د کمال آتا ترک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه؟ خو تېره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیې دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لورې وخندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیې ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1545 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراث ته بې رحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دوه اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
طالبانو د پاکستاني رسنیو هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې وایي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغني برادر او د حقاني شبکې پر مشر سراج الدین حقاني بندیزونه لګولې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایي سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي، او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه طبعا د پاکستان دا اقدام کولی شي د سولې پر وړاندې خنډ سي. پاکستاني رسنیو ویلي چې په دې بندیزونو کې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج الدین حقاني شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونو بندیز لګول کیږي، او هغوی به د وسلو د ساتلو حق ونه لري. د افغانستان حکومت وای پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغله صدیقي وایي چې دا ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وای د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. په ټوله نړۍ کې نږدې 28 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمینې برلین ته ورسید، او د ترکیې سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. ورزو د کرکټ نړۍ ته د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د ځینو څارونکو له انتقاد سره مخامخ شوی. دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډلې کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي پلوه ستونزه لري. اکرام الله اکرام پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
محمد نبی ساخیل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر څارونکي وایي د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان څارونکي مشتاق رحیم وایي د بورډ د اساسنامې د لومړۍ او پنځمې مادې پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار، د بورډ دپاره د قوانینو، تګلارو او کړنلارو د منظورې دنده پر غاړه لري، او د مالي او اداري چارو څارنه هم کوي. ښاغلی رحیم وایي د بورډ د غړي په توګه د داسې یو چا ټاکل کېدل چې په خپله هم مهاله د همدغه بورډ تر څار لاندې کار کوي د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د ده په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د څار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یوه دنده دا ده چې د بورډ عملي چارو څار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل ندیم راځي. نو یو سړی په خپلو چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی، د ښځو چارو سرپرست وزیر حسینه ساپۍ، په ولسي جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امرالله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلی دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبره پاڼه کې راغلی دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی له لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري تایید شوي دي. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د ښاغلي نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د ده په وینا په دې سره د نبی ذهن د لوبې پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجلبول دي، د غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کمه کی، د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان څارونکي یاسر خوګیانی وایي چې کرکټ بورډ باید د ښاغلي نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلې خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یوه میراثي